द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردون کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی نن د خالی روز کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر په دې خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته د کانګرس ځینې غړو د امریکا صدر جو بایډن نه د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادولو غوښتنه کړې او ویلې دي چې دغه پیسې دې د ملګرو ملتونو یوې مناسب ادارې ته ورکړی شي چې د افغانستان د جینکو د تعلیم ترڅنګ استادانو ته پرې تنخواګانې برابر کړی شي او د بشري ناورین مخه ونیول شي. د پاکستان په قربتوب به سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه کیږي. پاکستان ویلي په دې غونډه کې د امریکا، چین، روس او یورپي هیوادونو سفیرانو ته هم بلنه ورکړې شوې ده. اور اس دجو میں پورت وړاندیز کړي چې امریکا او اتحادی نیٹو دے یورپ ته د غربي نړۍ اتحاد نه غځوي. د دې ترڅنګ د امنیتی وړاندیز هم کړي دي باید امریکا او روس په هغه سیمو کې په جازونو بندیز ولګوي چې ترې دواړه د یو بل په ضد حمله کولی شي. دا اوسرټکی اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکې د کانګرس دینې غړو په یو خط کې له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي وی چې د افغانستان کنګل پیسې دې آزادی کړي او د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارو ته وسپاري. طالبانو د کانګرس غړو د دغه غوښتنې هرکلی کړی دی. د امریکې د استادو د ایوان نه هوتنو غړو د امریکې د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن او د خزانه وزیر جینټ یلن ته په یو ځانګړي خط کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات پورته کړي. د کانګرس د غړو چې اکثریت ډیموکراټان دي په خط کې ویلي د افغانستان خلکو په تیرو شلو کلونو کې د امریکې ترڅنګ مبارزه کړې خو اوس د لوګي او اقتصادي بحران له خطر سره مخ دي. ورسره دا هم ویلي چې د غشتمنۍ د ملګرو ملتونو مناسب دفتر ته وسپارل شي چې د استادانو تنخواګانې ورکړلې شي او په سکولونو کې زده کوونکو ته خواړه برابر شي چې داسې د جینکو تعلیم په وړاندې لاړ شي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت د امریکې د کانګرس د غړو خط ستایلی چې پکې له صدر جو بایډن، بارنو چارو وزارت او خزانه وزارت څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د دسمبر په 18 په خپل ټوټر پانه لیکلي د افغانستان د شتمنو کنګل کېدل او په بانکي سیستم کې ستونزې د بشري ناورین سبب ګرځي. د پاکستان په قربتوب سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه کیږي چې پکې د امریکا، چین، روس، یورپي هیوادونو سفیرانو ته هم بلنه ورکړې شوې ده. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وینا کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان په اړه اسلام آباد کې را جوړېدونکې د اسلامي هیوادونو غونډه افغانستان ته د نړۍ د پام راګرځولو یو ښه فرصت وبللو خو هغه خبرداري ورکړې که افغانستان کې امن په ځای نه شو نو د غربي نړۍ او د نړیوالو طاقتونو د امن هڅې به په اوبو لاهو شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په دغه غونډه کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د ګډون پخله هم کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ را پدې خوا کابو 300,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. خو د کډوالو په اړه د سفران وزارت د فواد چودھری د دې دعوې نه لایلمي ښودلې ده. د افغانستان د پخوانی حکومت ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا غږ سره د یوې مرکې په وخت ویلي دي ښاغلي اشرف غنی د کابل پرېښودو په اړه د امریکا سره مشوره نه وکړي خو وایي د امریکا او پاکستان استخبارات د دین خبر وو که طالبان کابل ته ننوتل نو اشرف غنی به مړ کړي. ښاغلي محب په دې مرکه کې څرګند کړي چې ښاغلي غنی دې وروستۍ پریکړې ته رسېدلی وو که جګړه کابل ته ورسیږي هغه او د افغانستان حکومت به جګړه بایللې وګڼي او د هغه په وینا کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل پریکړه وشوه چې ښاغلي غنی له افغانستان څخه وځي. اور اس د جمعې په ورځ وړاندیز کړی دی چې امریکا او اتحادی نیټو دی یورپ ته د غربي نړۍ اتحاد نه غځوي. د دې ترڅنګ د امنیتی وړاندیز هم کړی دی باید امریکا او روس ته په هغه سیمو کې په جازونو بندیز ولګوي چې ترې دواړه د یو بل په ضد حملې کولی شي. د دغه امنیتی وړاندیز اکثره برخې امریکا او نیټو رد کړي دي چې یو مهمه خبره پکې دا هم ده چې یوکرین ته باید د نیټو غړیتوب ورنکړل شي. امریکا او نیټو دواړو وروسته خبرداري ورکړې چې په یوکرين دی يرغل نکوي، ځکه یوکرين پولی ته سیرما په زرګونو روسی سرتیری دا پولی په اوګدو کې راټول شوې دي، او دا اندېښنې څرګندې شوې دي چې دوی یوکرين ته ورداخلي دل غواړي. دا خبرونه را سره ملو سه سو شیبو کې بدر ته وړاندې کوو اهم رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر. د امریکا کانګرس ځینې غړو د امریکا صدر جو بایډن نه د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې د ملګرو ملتونو ته ورکړي شي چې د افغانستان د نجونو تعلیم او د استادانو تنخواګانې پرې برابر کړي شي او د دې ترڅنګ د بشري ناورین مخه ونیول شي. د افغانستان طالبانو خارجه وزارت بیان د کانګرس د غړو لخوا د امریکا صدر خارجه وزارت او د خزانه وزارت ته لیږل شوی دغه خط ستاینه کړې ده. په دې اړه باندې در سره زه د وایس اف امریکا یو رپورت شریکوم. د کانګرس د غړو چې اکثر یې ډیموکراټان دي په خط کې ویلي د افغانستان خلکو په تیرو شلو کلونو کې د امریکې ترڅنګ مبارزه کړې خو اوس د لوګې او اقتصادي بحران له خطر سره مخ دي. له اوسنی بحرانه د افغانستان د استلو په هدف د امریکې د کانګرس د غوغړو د ولسمشر جو بایډن حکومت ته وړاندیز کړي د افغانانو کنګل شوی شتمنۍ د ازادي کړي. دوی خط کې ویلي دي چې د شتمنۍ د ملګرو ملتونو مناسب دفتر ته وسپارل شي چې د خونکو تنخواګانې ورکړل شي او په سلګونو او په سکولونو کې د کونکو ته خواړه برابر شي چې جنکې هم د تعلیم اجازه ولري. دا کانګرس د غوغړو لیکلي دوی نه غواړي د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي یا په رسمیت وپیژندل شي، خو ټینګار یې کړی دا سې لارې چارې شته چې امریکا له هغو لارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران مخه ونیسي چې تر اوسه په نړیوالو مرستو ملاتړلې وه. دغه امریکایي قانون جوړونکو وړاندیز کړي مرستې باید طالبانو ته نه بلکې په مخامخ ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي او وايي دا اقدام کول شي په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بدحالۍ مخه ونیسي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت د امریکې د کانګرس د غړو خط سایلی چې پکې له صدر بایدن بارنو چارو وزارت او خزانه وزارت څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 نیټه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د افغانستان د شتمنو کنګل کېدل او په بانکي سیستم کې د ستونزې د بشري ناورین سبب ګرځي. بلخی لیکلی دي موږ په امریکا کې د یو شمیر کانګرس غړو او د نورو باسر خلکو لخوا افغانستان سره د مثبت معاملې په حق لا غږ پورته کوو او د نړۍ په سطر داسې غږونو لا پراخولو غوښتونکي یو ترسو افغانانو ته د هغوی ټول جایز حقوق ورکړل شي او چاته اجازه ورنکړل شي چې نور افغانان ولس وزوروي. د امریکې د کانګرس غړو په خط کې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله لیکلي دي چې د افغانستان 3.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته ضرورت لري. د امریکې د کانګرس غړو په خط کې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله لیکلي دي چې د افغانستان 3.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته ضرورت لري او د دې هیواد شاوخوا 30% خلک د خوراکي موادو له بحران سره مخ دي چې وايي 2 میلیونه پکې ماشومان دي. امریکې په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د دغه هیواد شاوخوا 9.5 ارب ډالر کنګل کړی دي. طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې په وار وار له امریکې د کنګل شوو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې خو امریکې یې غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي د دسمبر 14 نیټه یو ځل بیا وویل د امریکې حکومت د اوس لپاره داسې پلان نه لري چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې کړي او طالبانو ته وسپاري. دا د وی او ای ډی واخ پرونی دي. د پاکستان په قربتو با سباله د اتوار پروس په اسلام آباد کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه کیږي چې پکې د امریکا، چین، روس او یورپی هیوادونو سفیرانو ته هم بلنه ورکړې شوې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې دا غونډه د ډیره پاره نه کیږي چې کنه غوښتنه پکې وشي طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي. خو وايي دا وخت په افغانستان کې افغانان د سخت بشري ناورین او ستونزو سره مخ دي. خو آیا دا غونډه به وکړي شي چې د افغانستان د ستونزو په اړه پکې سهل طرف ته خبر لاړ شي؟ په دې اړه باندې د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په سیمه کې د ډیوا څېړونکو اسماعیل خان نه سو پوښتنه کړې دي. ستاسو په امر ته راګرځو.
اول خبره خو دغه ده چې د او ای سی چې کوم غونډه کیدونکې ده، اول د سعودي عرب دغه پوښتنه شوې ده خو پاکستان د دې ملمستیا په خپل سره غستې ده، او څنګه چې تاسو وایئ چې روسو د چین تغلم پکی او وسره به د امریکای نه هم خصوصي استازي د افغانستان د پاره تاماس ویسټ اغلم پکی راځي، او دې نه پس بیا پاکستان کوشش ته دی او بلې غونډه کیدونکې ده د ټرایکا پلس چې روسو چین او امریکا او پاکستان اغي په پکی بیا دغه نه پس بیا یو پی 5 غونډه دی را بللې ده پاکستان، او بیا دغه نه پوسټ شپږو هوادونو په منطقه چې کوم دي دغه غونډه امرا وکړه. نو په دې مقصد خو دغه دی اوس پاکستان تر مسله دغه ده چې په افغانستان کې چې کوم معاشي وزه ده قحط سالی راغلی ده، قحط تیل تکې ډراوټ دی او اقتصادي وزه هم خراب ده، نو چې د دې لپاره لومبه زما خپل خیال دی چې خو دغه چیز په څه طریقې باندې د نړۍ نه اقتصادي کومک یا انساني چې کوم کومک دی، خوراک او دوایانی او پیسې د افغانستان ته راشي. نو د افغانستان د چې کوم دي مشران دي غیم راغستې دي متکی چې مونږ به د غونډې تر دې د وای شي د غونډې ته سبا د بل ورځ د پدې غونډې کې شرکت کړي. وګړه خبره ده دا چې زما خپل دغه دار چې امریکا او بیا چین روس خو ځان له دغه دي خو امریکای چې تر څو پورې څه فیصله نه کړي چې کومک پکار دی کنه دی پکار او څنګه پکار دی او څومره پکار دی، نو دا شی په لغو دی ګرانی، او دا غیر لپاره به امریکا شرایط غدي او زما خپل کال دی چې او ای سی دوم خپل شرایط مخې ته غدي چې کوم د امریکای او د نړۍ د ملکونو د اړه چې کوم شرایط یې هم مخې ته راځي، نو کومک پاره شي او هغه رنګي باندې څنګه چې د توقعات دي.
اسماعیل خان صاحب د اسلامي هوادونو دغه تنظیم او ای سی دا په خپل باندې سمره یو موثره تنظیم دی په نړۍ کې د شخړو په اسلامي نړۍ کې د شخړو د هواری په تناظر کې کوو کتل شي
دا موثره خو دی لیکم خو شک نشته دی او ای سی سره سره باک اختیار کوم رسته نه دا په دې کې په خپل کې اتفاق شته دی، خو دا البته دا چې په او ای سی کې د سعودي عرب له ډیر غټ کردار دی، پیسې او وسایل وسرشته دی، متحده عرب امارات دی، دا نور دغه شیخان دی پیسره پیسه شته کواړی کومه کول واړی نو کول شي، خو ټول خبروم دغه دا چې کومه کول دی ندی کول سمره کول دی څنګه کول دی، دا هغه مسلې دي چې دی وګوري چې د امریکای دا ډاړه یا د نورو هیوادونو دا ډاړه د روسو د چین دا ریسره نو روسو چین کم او امریکای ته خلک زیات پوری په او ای سی کې، نو کې دي شي دنه سره تجارتي س وادي وشي وغټه خبره ده غدا چې ټول خبره دې ته دغه چې طالبان باغوان طالبان اسلامي امارت به سکی او دغه په بدل کې به بیا دي سکی.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
دا د وی او ډی خبرونه دي. روس د جمعې په ورځ وړاندیز کړي چې امریکا او اتحادی نېټو دې یورپ ته د غربي نړۍ اتحاد نه غځوي. د دې ترڅنګ د امنیتی وړاندیز هم کړی دی، باید امریکا او روس ته په هغه سیمو کې په جازونو بندیز ولګوي چې ترې دواړه د یو بل په ضد حمله قبول شي. امریکا او نېټو د دغه وړاندیز اکثره برخه رد کړی دي چې پکې یو احمد هم دی چې روس وايي امریکا او نېټو د یوکرین ته غړیتوب نه ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور راکوي.
روسی د جمی پورز د هغه امنیتی وړاندیز یا پروپوزل مسوده خبره کړې ده چې امریکا او د ناتو متحدینو ته یې سوال ده. په دغه وړاندیز کې غوښتنه شوې ده چې په اروپا کې د لویدیز پوځي فعالیتونه محدود شي او د اروپا ختیځ برخه ته د ناتو اتحاد نه غزول کیږي. د امنیتی پروپوزل چې د دې ونې په سر کې امریکا او د ناتو متحدینو ته استول شوې، همدارنګه غواړي چې هغه سیمو ته د امریکا او روس د جنگي بیړۍ او الوتکو په استولو بندیز ولګول شي، لکه چې د یو او بل پر سیمو برید کیدای شي. د دغه امنیتی وړاندیز اکثره برخه لکه چې وایي یوکرين ته باید د ناتو غړیتوب ورنکړل شي، د امریکا او ناتو لخوا رد شوې دي. امریکا او ناتو دواړو روسي ته خبرداري ورکړي چې په یوکرين دی يرغل نه کوي، ځکه د یوکرين پولې ته چیرمه په زرګونو روسي سرتیري د پولې په اوږدو کې راټول شوې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستالتنبرګ په برسلز کې له لومړي وزیر کیرل پټکوف سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وویل چې دغه امنیتی پروپوزل ورته رسیدلی. هغه زیاته کړه له روسي سره په هر ډول خبرو کې باید د روسي د اقداماتو په اړه د ناتو پر اندېښنو هم خبرې وشي، په داسې ډول چې د ناتو اروپایي شریکانو او یوکرين سره پرې مشوره هم شوې وي. ستالتنبرګ وویل د ناتو متحدینو همدارنګه ویلي که روسیا په سیمه کې د فشارونو د کمولو لپاره کلک ګامونه واخلي، نو دوی تیار دي چې د باور جوړولو پر لارو چارو ورسره کار وکړي. د دغه امنیتي وړاندیز د مسودې له چاپ کېدلو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریبکوف په ماسکو کې ژورنالیستانو ته وویل او داسې ښکاره کړ چې ماسکو مذاکراتو ته تیار دی. ریبکوف ژورنالیستانو ته وویل موږ تیار یو چې په بیړه حتی سبا د شنبه یا خالی په ورځ چې د ډسمبر 13 کېږي له امریکا سره په یو دریم هیواد کې خبرې وکړو. هغه وویل روس د دغه خبرو لپاره امریکایي چارواکو ته د جنیوا وړاندیز کړی. ریبکوف همدارنګه وویل د روسیې اړیکې له امریکا او د هغوی له متحدې ناتو سره یو خطرناک حالت ته رسیدلی دي، او وویل چې د روس پولې ته نږدې د ناتو اتحاد تمرینونه د دوی امنیت ته د نه منلو ګواښونه رامنځته کړي دي. د بایډن ادارې په روانه ونې کې وویل چې که ماسکو په یوکرین باندې برید وکړي نو سخته به یې پرې کړي، ځکه د امریکا ولسمشر جو بایډن په روس باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې ده. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشرې جین ساکي د نهه سې شنبې پورز خبرلانو ته وویل زموږ هدف اوس هم دا دی چې د هر څه په ډیپلوماسۍ حل او حالات له همدې لارې سم شي. د امریکا د پارلمان غړو له سپین ماڼۍ څخه غوښتنه کړې چې یوکرين ته د وسلو لیګل چټک کړي چې په هغو کې له کښتیو څخه ویشتونکو توغندي، د هوایي دفاع توغندي او د شوبلو یا ټانکونو پر ضد توغندي شامل دي، په دې هیله چې پرې د روسي یرغل مخه ونیسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت په هیواد کې د وړو او درمیاني درجه کاروبار کوونکو د پاره بلا ضمانت د قرضو پالیسی اعلان کړي. ویلي دي چې کم خلک لس کروڑه روپے سرمایه کړي نو په هغه باندې به 0.25% او چې څوک 25 کروڑ روپے سرمایه کاری وکړي نو په هغه به 0.5% ټیکس لګول کیږي. د دې ترڅنګ دا پالیسی هم اعلان شوې را چې که زنانه کاروبار کوي نو ورته به په ټیکسونو کې 25% رعایت هم ورکړی کیږي. نور تفصیل په د وی او ای دیوا خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې پخوانی د پیښور چیمبر اف کامرس او انډستری مرستیال مشر او کاروبار کوونکی شاهد حسین وایي په پاکستان کې کله چې هم یو تجارتی پالیسی عملی کیږي نو په هغه کې ډیر وخت لګي. دوی وایي ایران کړی شوی د وړو کاروبار کوونکو د پاره په پالیسۍ کې 9% سود مقرر کړی شوی دی او د کاروبار کوونکو د پاره دا ډیره ګرانه ده چې دغه سود واپسی وکړي. شاهد حسین وایي د کورونا وبا او افغانستان کې د بدلون له وجې په خیبر پښتونخوا کې په کارخانو بد اغیزې شوې دي. په ملک کې ډالر نشته، د روپۍ قدر کمیږي، د دې لپاره ضروری ده چې کارخانه په خپل خپل ودرېږي.
موجوده سینریو کې کاروبار بالکل لاړو د افغانستان نوی ګورنمنت سره بانکي نظام کولپ کېدو سره پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ډېر لوی اثر پرېوته. 9% قرضه نوی کاروباري نشي افورد کولای، 3-4% نفره نشي افورد کولای. امپورت زموږ را روان دی چې موږ امپورت په دې په خپل اکسپورت ترجیحات ورکو، خپل بنیادي یونټس چې زموږ څومره انډستري دي چې دا موږ په خپل ودرو.
مرکزی د صنعت او پیداوار وزیر خسرو بختیار ویلی دی وړو کاروبار کوونکو ته به بلا ضمانت قرضې ورکړي او په کاروبار کې تاوان سره مخ د صنعتونو بوج به حکومت چتوي. دوی وایي مرکزی کابینه د وړو صنعتونو لپاره پالیسی منظور کړې ده او مرکزی حکومت او کاروباری بانکونه به بلا ضمانت د 1 کروڑ روپے پورې قرضې ورکوي. د پالیسی مطابق د وړو کاروبار کوونکو لپاره د 4.5 کروڑ روپے کاروبار کیږي په هغې 0.5% او د 5 کروڑ پورې په کاروبار باندې 0.5% تړلې ټیکس مقرر کړي او د خلکو کاروبار کوونکو لپاره 5% مالیه راکم کړي شوې ده. په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې پخوانی د وړو کاروبار کوونکو مشر او د سنگ مرمرو د کاروبار سره تړلې سجاد خان وایي په کارخانو خرڅونه زیات شوې دي. واړه کاروبار کوونکي تاوان سره مخ دي. دوی وایي که حکومت داسې کومه پالیسي مخې ته راوړي نو د ستاینې وړ خبره ده، خو په پاکستان کې بیا پالیسي هم نه عملي کیږي. د وړو کاروبار کوونکو په پالیسي کې دا هم ویلي شوې دي چې د کمرشل صارفینو د پاره به د بجلی په استعمال کې 10% کمیره ولي او په قرضونو اخستو کې به خلکو ته اسانتیاوي پیدا کړي. د پاکستان صنعت او پیداوار وزارت وایي په پاکستان کې 100,000 کارخانه کار کوي چې پکې 80% برخه وړو او درمیاني درجه کاروبار کوونکو خلکو ته روزګار ورکړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ڈی وا خبرونه ته وګي. د شاتو مچو روزګار سره تړاو لرونکو کاروباریان وای د موسمی بدلون د لاسه په خیبر پختونخوا کې هر کال د شاتو په کاروبار منفی اغیز روان دي او د تیر سو کلونو راسي د شاتو پیداوار کم شوې دي. د کاروبار کوونکو د حکومت نه په ډیړه د یو کوټلی پلان غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د شاتو د مشو کاروبار کوونکو سازمان غړو ویل دي تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د شاتو پیداوار 15,000 میټریک ټنه راکم شوه. نور تفصیل په د وی او ای ډی وا همکار فرید شینواری په یو رپورت کې راکوي.
څیړونکو او د شاتو کاروبار کوونکو وایي په پاکستان کې د موسمی بدلون د لاسه د سبزیو، غنمو او فروټو ترڅنګ د شاتو مچیو په پیداوار کې هم د 1300 کالو راهسي 15% کمای راغلی دی. دوی وایي د موسمی بدلون د بد اغیز له امله د هیواد نورو برخو سره سره په خیبر پښتونخوا کې د شاتو کاروبار کوونکو مشکل سره مخ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو مچیو د اتحادیې مشر نوروز خان ویلي وته اویل د موسمی بدلون د لاسه کاروباریان هر کال مالی زیان سره مخ کیږي.
موسم بدلیدو سره ډیر دي په پیداوار ډیر اثر غوځېدلې، لکه پیداوار ډیر کم شوی دی. آنلاین مچی خو ډیر فارمونه زیاتیږي کال په کال او پیداوار کمیږي صرف د موسم په چینجنګ باندې، لکه شاتو پیداوار ډیر کم شوی دی. دا حقیقت خبره ده. اصل کې دا وی لکه په ټیم بارانونه شي کنه، او یا داسې بارانونه شي چې د ګل پټین کې بارانو ډیر شي او ګل خراب شي، یا بارانونه نه او فصل لا یا ونو لا یا ګل بمې نه ونشي کنه، خو زنګدي دي کنه، خو لکه هلته خو زنګنونه نه پلو چې د ډیر هغه نه چې بارانونه شي نو هغه ګل لکه هغه بیا شات نه.
څیړونکو او شاتو کاروبار کوونکو وایي د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د موسمی بدلون د بدو اغیزو ښکار شوی او د بارانونو کموالی، بے وختہ بارانونه کېدل او موثر پلان نه لرلو د لاسه د شاتو مچیو روزګار هم زیان سره مخ شوی دی. د پیښور زری په هنتون د موسمی بدلون څنګه استاد پروفیسور ډاکټر اکمل خان وی ویډیو وتوای ک چرې په وخت د موسمی بدلون د پد اثر نه خوندي پاتې کېدو په لړ کې پلان جوړ شوی وای نو د غزیان کمیدای شو.
بارانونه خپل سایکل بدلی لګی دی، هغه سره بیمارین سره کیږي. میرا دې د حضرت داسې ویل چې یو خو دا شی ډیر پکې زرا روان دی او موږ ورته سیریس لانی اوسم. دا ور لګی دی بیا که کوم دې له کتاب وختي چې څنګه وسوي چې دا شاته پیدا ورکم چې په پولینیټر څخه کندې نو هغه په عام حالاتو کې په باران کې راوي پرفارمنس هم افیکټ کیږي. چې باران نه پکاره دا غټه کې باران کیږي چې پلانټ په ګل کیږي نو دې ګل بیا ورغی او دې پر هغه فوټ نه دا کوي.
د پاکستان د شاتو مچیو کاروبار کوونکو سازمان شمیري خای په کال 2000 شلم کې په ټول هیواد کې 15,000 میر ټرکټن شاتو پیداوار شوو، خو په روان کال کې په دې کې کمای راتلای شي. خو ډاکټر اکمل خان وايي په روان وخت کې به نه یوازې د سبزیو، غنمو، فروټو او نور پیداوار کې کمای راتلای شي، ولې د شاتو په پیداوار کې هم کمای راتلای شي.
اګدم اوچتشي غول د هغه ټیم ملاوني کې جسونه دې ته پکار دي چې د خپل پولینیشن پروسس پوره کړي، چې د دوه سره د کمیږي لکه ټایم چې سمره کمیږي لکه فرض کې 15 ورځې الله سره دې پلان غول پوره کړي او دا کمیږي نو دا حساب سره د دې هغه شاتو چې کوم نه نو هغه خپل د کلفکول د پاره هم چې کوم نه نو هغه کمیږي کنه هغه هغه ته ملاوني شنو چې هغه ملاوني شنو هغه مرته پیدا ورنه ورګي کنه ټمپریچر چې کندې دا چې لکه زیاتیږي
د شاتو کاروبار کونکو سازمان شمیرو تر مخه چې لس کال وړاندې په ټول پاکستان کې د شاتو پیداوار 10,000 میټرک ټنه ته رسیدلی و، په کوم کې چې د خیبر پختونخوا برخه 10,000 میټرک ټنه ته رسیدلی وه. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زه نو شروان کلندر به د نجازه غواړم، خو اوس در سره شریکو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په 13 نومبر کې نیکاراګوا کې د شبو شرمناکو انتخابونو په سلسله کې د نیکاراګوا چارواکو سره د حساب کتاب د عمل د وړاندې خذولو په لوري کار کوي. د 13 نومبر په 15 تاریخ د امریکای د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په خپل ورقه کې د اخیستو دفتر د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا د حکومت په 9 سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي. په نیکاراګوا کې د اورټیګا مریلو حکومت د نومبر په 9 تاریخ په ټول ملک کې داسې انتخابونه وکړل چې په هغه کې د نیکاراګوا خلک په آزادۍ سره او په صفا سوتر ډول په خپل خواخه د ووټ اچولو جوګه نه وو. زکه چې د ووټونو نسومیاشتي وړاندې د خلکو د زورولو او د ظالمانه قوانینو د منځورولو عمل شروع کړی شوی وو. دین علاوه یو کم سلویخ داسې کسان جیلونو ته واچولې شول چې په هغو کې اوه صدارتي امیدواران، د مخالفو ډلې غړي، صحافیان، طالب علمان او اولسي کسان شامل وو. د اورټیګا مریلو حکومت د تیرو څو کلونو راسي د نیکاراګوا د جمهوري ادارو د کمزوري کولو عمل ته لاس اچولې دی. پر رشوت خوري پړې سست کړې دی او با اثره ګناګارو خلکو سره سزا نه په بچ کېدو کې لاس امداد کوي. د دې ټولو ناخوخه کارونو له سبب د امریکای د خزاني محکمې، د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په 9 سرکاري افسرانو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د نیکاراګوا اولسي وزارت د انتخابونو نوړان دي د مخالفو ډلې د صدارتي امیدوارانو، د نورو اولسي مشرانو، د طالب علمانو او د صحافیانو په نیوو کې بنیادی کردار ادا کړی دی. د امریکای د خزاني په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د اخیستو دفتر د امریکای د حکومت د 14,155 نمبر انتظامی حکم لاندې د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په هغه 9 سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي چې یا خو موجوده حکومت کې په سرکاري عہدو لګیدلې وو، یا د کال 2009 د جنوري د 10 تاریخ نه وړاندې یا رښتو په سرکاري حیثیت کې کار کولو. دغه نه کسان اورټیګا مریلو حکومت سره د خلکو په چقولو کې لاس امداد کوي، د خلکو بشري حقوقونه وهي، یا د داسې ادارو انتظامی په لاسو کې دي چې هغه د اورټیګا مریلو د غیر جمهوریت حکومت مالی مرسته کوي، او د اورټیګا مریلو ناجایزه حکومت د خلکو د مفاداتو په قیمت قائم ساتلې ده. په دې نه وو بندیزونو لګولو کې د امریکای اتحادیان د امریکای ملګری دي. امریکا با د خلکو د آزادو وغلو او په صفا سوتر ډول د انتخابونو نکولو په سر د اورټیګا مریلو د حکومت خلاف کوټلي اقدامات جاری ساتي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په 15 نومبر خپل یو بیان کې په نیکاراګوا، د کینیډي او د برتانیې لخوا هم د بندیزونو په لګیدو خوشحالي ښکاره کړې ده. د برادمی امریکا د ملکونو ستری اسمبلی هم په 12 نومبر جاری کړی خپل یو بیان کې په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو حکومت نیکاراګوا نړیوالې ادارې نه د نور زیات یوازې کولو په لوري روان کړي دي. امریکای اعلان کړی دی چې په نیکاراګوا کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د غربي کورې ارض د سیمې د ملکونو د مشرانو د غږ پوره مرسته کوي. امریکی د نیولې شو سیاسي بندیوانانو بغیر د شرطه د خوشی کولو غږ هم کړی دی.